السلام علیکم خوږو اوریدونکو ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو پرونی اوري دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې زه منور شاستا سکور بایم په خبرونه کې به واوري په سعودي عرب کې نن د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او شاه عبد الله ترمنځ ملاقات شوه ده او په کراچۍ کې بیګاش په د تشدد په پیښو کې 15 کسان وژل شو دي خو د هر سن وړاندې د دې سات تازه خبرونه اورو چې زموږ همکار اسرار عالم مومن دی وړاندې کوي
اول د مهم خبر نو لنډیز په کراچۍ کې د یوې ورځې د کلارې وروسته یو وار بیا د تشدد لړۍ پیل شوې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سعودي عرب شاه عبدالله سره د جنوب ایشیا د امنیت په اړه خبرې کړې او په لندن کې نن په دریم ورځ هم د خلکو لخوا د راپورته شوې بغاوت لړۍ دوام لري اوس د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې د یوې ورځې د کلاري وروسته یو وار بیا د تشدد لړۍ پیل شوې په تازه پیښو کې 15 کسان وژل شوي د پولیسو د وینا سره سم د کراچۍ په ګلستاني جوهر او ګلشن اقبال سیمو کې ناڅرګند وسلوالو 4 کسان په ډزو وژلي په اسما ګارډن سیمه کې هم ناڅرګند کسانو یو ځوان په ډزو وژل دي پولیس یتوي دوی د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 45 کسان نیولي په سین صوبه کې د کمپرت ګوندونو تر احتجاج وروسته حکومت په ټوله صوبه کې د کمشنري نظام پر ځای د خاري نظام د پر ځای کولو اعلان وکړو خو پر دې سربېره هم 13 ورځ د سین په بیلابیلو سیمو کې کاربندیز وو د رپورټونو لمخې په کراچۍ کې روان کال څه باندې 1400 کسان په هدفي او فرقیزن خطو کې وژل شوي چې اکثره یې پړه په دغه ښار کې دوه لوی سیاسي ګوندونه متحده کامی مومنټ او عوامي نېشنل ګوند پر یو بل اچوي د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په سعودي عرب کې د شاه عبدالله سره لیدکاته کړي د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه وزیر اعظم د سعودي عرب بادشاه سره د جنوب ایشیا د امنیت ترڅنګ په سیاسي معاشي او په نورو دوړخیزه مسلو خبرې ترې کړې د وزیر اعظم سره په تللي وفد کې د خیبر پختونخوا گورنر نوید کوثر هم شامل وو شاوخوا یو میاشت وړاندې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري هم د سعودي عرب دوره کړې وه د خیبر پختونخوا د صوابۍ ضلع په معراج البی سیمه کې د یوې میرمنې او دوه ماشومانو مړې موندل شوي د پولیسو د وینا تر مخه تر دې دمه د وژل شوو شناخت نه دی شوی د میرمنو د خیر ښېګڼې تنظیم عورت فاونډیشن د یو رپورټ تر مخه په خیبر پختونخوا کې تیر کال په میرمنو د تشدد 650 کیسونه راغلي وو چې پکې 300 او 28 قتل 28 د غیرت په نامه وژل شوي وو او 9 اتیا پکې د خودکشي کیسونه وو په نړۍ کې سټاک مارکیټونه یا د ونډې بازارونه په داسې حال کې راغورځېدلي چې د امریکا د قرضونو د اخیستو په اعتبار کې د کمی راتلو وروسته د نوي بحران رامنځته کېدو اندېښنې څرګندېږي په تیرو 9 میاشتو کې پرون په وړومبي ځل د امریکا سټاک مارکیټ دومره لاندې کچې ته راپرېوتې دا کاروبار وروسته له هغې په وړومبي ځل شوی چې د سټینډرډ اینډ پورز په نوم ادارې د امریکا د پور د اخیستو د اعتبار درجه ښکته کړې په نیویارک مارکیټ کې د تیلو نرخ 5.55 ډالر کم شوی او د سرو زرو د یو اونس نرخ 1.46 ډالر سیوا کېدو سره نوی ریکارډ جوړ کړی دی په امریکا کې د سټاک مارکیټونو د راپریوتو وروسته همداشان په یورپ جنوب ایشیا او لاتینی امریکا کې هم مارکیټونه راپریوتي ناټو ویلي د خلیب ورځو په وردګ ولایت کې د هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې وژل شوي 3 امریکایي او 2 افغان سرتیري د یو طالب مشر نیولو لپاره روان وو ناټو په خپل بیان کې وایي دغه طالب مشر د سپین وردګ ولایت په تنګي دره کې د عملیاتو لپاره پړ وو بیان زیاتوي داسې رپورټونه دي دغه هلیکاپټر چې د خلیب په ورځ امریکایي او افغان ځواکونه د نښتې ځای ته رسول یو یاغي په مزایل باندې ویشتلی دي بلخوا د امریکا د دفاع وزارت ویاندو ډیولپمنټ د دا قسمه اندېښنو د لرې کولو هڅه کړې چې ګینې طالبان بیا مضبوط شوي او ویلي دي چې دا د خپل نویت ځانګړې پیښه ده کومه چې په افغانستان کې د جنگ شروع کېدو وروسته په ړومبي ځل مخې ته راغلې ده د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وروسته له هغې خپل دوره لنډه کړې او هیواد ته ستون شوی چې په لندن کې په درېیمه ورځ هم د خلکو لخوا د راپورته شوي بغاوت لړۍ دوام لري پر دې مهال چوکې هم شوي دي او بدنظمي هم رامنځته شوې ده بی بی سي هغه مناظر ښودلي چې پکې ځوانان د دوکانونو کړکۍ ماتوي سامانونه ترې لوټي او په محاصره کوونکو پولیسو باندې د کاڼو او بوتلو ګزارونه کوي د کریډاون پا په سیمه کې لوی هور هم بل کړل شوی وو. د یوې اونۍ راهیسې د لندن په ځینو سیمو کې شروع شوی بغاوت او د لوټنو په کاروایانو کې پولیسو تر دې دمه څه باندې 180 کسان نیولي دي. د دې ترڅنګ شاوخوا 15 پولیس هم جوبل شوي. د خالي ورځ په ماخام مظاهره چانو د پولیسو په ډزو کې د یو کس د وژنې پر ضد مظاهره پیل کړې چې د کلونو په لویو بلوو کې بدل شوې. کویت او بحرین په داسې حال کې د شام څخه خپل سفیران رابللي چې په دغه هیواد کې د پوځ لخوا په حکومت مخالفه مظاهره چانو خونړۍ چاپې دوام لري. د کویت د بهرنیو چارو وزیر ویلي هغوی خپل سفیر د مشورې لپاره رابللی دی. نوموړي زیاته کړه چې څوک هم په شام کې د عام ولس وینه تویول نشي قبلولی. د بحرین د خارجه چارو وزیر هم په مانامه کې دا قسمه څرګندونې وکړې. بلخوا د عرب لیګ جنرال سکرتر نبی العربي ویلي د غربي نړۍ ستونزې په یو ورځ کې نشي هواریدي.
So if you call for action from the Arab League, there is no action coming from the Arab League.
پس کته چې عرب لیگ ته د کمکار یا اکشن کول لپاره وای نو دا سه حساب ونه ویني. کچاري ته د نورو بیانونو خبره کوي او یا هم کوشش کوي تر سو د یو مسلې حل معلوم کړي. زه आवाज د سوریا پاړه نه وایم، زه د لیبیا په شمول د عربی نړۍ د بل هر هیواد د مسلې په حق لوایم. د هیڅ کوم چټک اقدام د پورته کېدو تمه ملري، دا تمه لري چې قدم په قدم باندې قانې کولو او رضا کولو کارونه پر مخ وړل کېږي.
یار دوی چې د اتوار پورادو سعودي عرب هم د شام څخه خپل سفیر رو بللو او د شام پوز لخوا یې د 15 میاشتو راهیسې په خپل اولس د تشدد په سخت ټکو کې غندنه کړې. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
قدر منوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د اسرار عالم مومن خبرونه اوریدل. په دې غړې کې متاسف لپاره دا ریپورتونه شامل کړي دي. په کراچۍ کې یو وار بیا د تشدد پیښې شروع شوې. د داخله چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویلي د مجرمانو او وسلې لرونکو خلکو په اطلاع ورکولو به انعام ورکول شي.
رحمان ملک وایي کراچۍ کې ډېره زیاته ناقانونه وسله شتون لري.
په بلوچستان کې نامعلومه وسلوالو 15 کسان تښتولي دي. او په افغانستان کې مش نړیوال ځواکونه وایي طالبان د سړک د غاړې ماینونو کې د پاکستان نه راوړل شوی ستر استعمالوي. بلخوا د دفاعي چارو سیلونکي وایي په دې چاودنو کې ولسی خلکو ته اهم مرګ جوړ لاوړي.
د دې لپاره د افغانستان عمومي افکار د طالبانو په ضد هم ډیر احتمالا تحریکیږي.
او د مصر سرخار قاهره کې د عربي هیوادونو ټولنې غونډه کړې. د ټولنې مستر سکرتر نبی العربي د شام په حق لوای
ما يجري في سوريا يقلق الجامعه العربيه ويقلق الدول كلها.
دا کوم پیښې چې په سوریا کې کیږي د عرب لیگ او د ټولو ملتونو لپاره د اندېښنې وړ دي.
دا او نور ریپورتونه به هم واورې مشال ریډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ چې تاسو لپاره هر ورځ په پښتو ژبه نه ساته خبرونه لري. دا خبرونه تاسو د خپل ریډیو په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه 22 باندې اوریدلی شئ او په شارټ ویوز یا لنډو سپو یې په 22 په 24 او یا په 24 باندې اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ مشال ریډیو خپل یو ویب پاڼه هم لري چې انټرنیټي پته یې سپه دا ډول ده www.mashalradio.com. او اوس راځو د خبرونې اولنی ریپورت ته. کراچۍ ښار کې د څو ورځو آرامۍ وروسته بیګاشپه د تشدد پیښې یو وار بیا رامنځته شوې دي. د چارواکو په خبره دغه پیښو کې 15 نور کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوې دي. پولیس وایي د پیښې له ځایونو څخه یې په لسګونو وسلوال نیولي دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې ریپورت کې راکوي.
پولیس وایي د ګلستان جوهر په سیمه کې 13 شپه د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ د ډزو په ترڅ کې دوه کسان وژل شوي او څلور نور جوبل شوي دي. دهلی کالونۍ کارادر او حاجی کیم لسیمونه په بورو کې بند درې مړي پولیسو ته په لاس ورغلي دي چې درې واړه د وهلو ټکولو وروسته په ډزو وژل شوي دي. د تشدد د دغه پیښو سم د سروسته نیم پوځي دستې یا رینجرو او د پولیسو سرتیري د پیښو ځایونو ته رسیدلي دي. پولیس وایي ګلستان جوهر، رابیه سیټي او بلیر په سیمو کې یې د لټون عملیات کړی دي او 45 کسان یې د وسلې په لاس نیولی دي. بلې خواته ملیر د سیمې خلکو د قانون نافذونکو ادارو لخوا د لټون عملیاتو او گرفتاریانو په ضد احتجاج شروع کړو او نیشنل های وې سړک یې د 2 دپاره د ټریفیک په مخ وتړلو. د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک کراچۍ کې خبریالانو ته ویلي دي چې نور به په هر قیمت ښار کې امن قائموي.
یہاں پہ الیگل اسلحہ بہت زیادہ ہے. وہ ساتھی وہ دوست جو کسی آٹومیٹک ویپن کی خبر دے گا.
رحمان ملک وای کراچی کې ډیر زیاته ناقانونه وسله شتون لري. هغه ملګری چې مونږ ته د اتوماتیک وسله په حق له معلومات راکړي هغه ته به انعام ورکول شي. رحمان ملک زیاته کړه چې بیګاش په نیول شوی کسان پولیسو د استخباراتي معلوماتو په بنیاد نیول دي او د هغه څخه پوښتنه ګرځېګنې روان دي. د یادونه وړ ده چې کراچی ښار کې د تشدد د پیښو تازه لړۍ د 13-15 ورځو وقفې وروسته په داسې وخت کې بیا شروع شوې ده چې صوبه کې د خاري نظام لاگو کولو په سر د حکومتي اتحادیانو او قمپرز ګوندونو ترمنځ کړکېچ دوام لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
که پښتو وایې مشال رادیو ور.
قدر منوریدونکو د اسلام آباد حال درکو. پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند بیگامه خام د نو صوبو په حق لا غونډه کړې ده. د یادونه وړ ده چې نواز ګوند د نو صوبو جوړولو مخالفت کوي. بلخوا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن په سعودي عرب کې د شاه عبدالله سره ملاقات کړې ده. دا هر څه اورو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال علمزیب خان په خبرو کې چې یو شیبه وړاندې موږ سره حال شریک کړو.
جی، 13 ورځ اسلام آباد کی د مسلم لیگ د پارلیمانی کمیټې غونډه چې په دا غونډه کې د مسلم لیگ مشر کم دی میاں نواز شریف او داغه سره سره د مسلم لیگ نور ټول مهم غړي موجود وو. په دا غونډه کې چې وروسته یو اعلامیه هم جاری شو او دغه اعلامیه بیا مطبوعاتي ادارو ته هم د مسلم لیگ نن چې کوم د اطلاعاتو د اوسنی چې کوم نوی بیان دی مخکې خو حسین اقبال وو اوس دغونه یې ویل مشاهد الله خان دی هغه مطبوعاتو ته دغه اعلامیه هم واوروله. هغه اعلامیه کې هغه دا ویل چې په دې غونډه کې مسلم لیگ نن دا فیصله کړې ده چې دا اوسنی چې کوم موجوده صورتحال دی د صوبو په اړه په ټول ملک کې، نو چونکې دا زیاتره په دې کې دا کوششونه کېږي چې دا په لسانی یا په فرقه ییز کش باندې روان دی او په دې کې ټول ملک ته نقصان دی. نو دې وجې نه که نوې صوبې جوړېږي نو هغه دې په انتظامي بنیاد باندې جوړ شي او یوازې سرایکي صوبه نه، ځکه چې دا وخت پیپل پارټي په دې کوشش ده چې په جنوبي پنجاب کې چې کوم نه سرایکي صوبې لپاره حالې ځلې منډې ووهي. نو مسلم لیگ نن په خپله اعلامیه کې د میټینګ نه وروسته وویل چې صرف نه صرف سرایکي صوبه بلکې په ټول پاکستان کې صوبې جوړ شي، خو د دې لپاره دې دالی په انتظامي
کمپاني. علمزیب خان، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې دا مهال په سعودي عرب کې دی، ویل کېږي چې د سعودي عرب د بادشاه شاه عبدالله سره نن ملاقات کوي. د وزیر اعظم ګیلانی د نن ورځې د مصروفیاتو په اړه کوم تفصیلات شته؟
جی بالکل، منور شاه مو کوم معلومات وزیر اعظم اوس راغلی نو په هغه کې کوم چې هغه د سعودي کوم بادشاه د شاه عبدالله سره ملاقات کوي. ولې په دې اخیری خبرونو راتګ او د سرکاري ټي وي د وینا تر مخ حال لګه شي وړاندې نو وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او شاه عبدالله په جزه کې ملاقات شوی. په دغه کې د دواړو مشرانو د پاکستان وزیر اعظم سره 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 په دغه ملاقات کې سینیر وزیر چې کوم دی پرویز الهي او دغه شان مخزوم امین فهیم او نور مهم غړي او د خیبر پښتونخوا ګورنر هم باغ تللې مسعود کوثر ندی وجنه هغه هم په دغه ملاقات کې موجود دوا مشرانو په دغه خیزه چې کوم تعلقات دي په هغه باندې د هغه سره سره په سویلي ایشیا کې په امن او امان او دغه شان په دغه مختلف اړخونو خبرې اترې وکړې او په دې د سرکاري ټي وي نه مخه چې کوم دی نو وزیر اعظم شاه عبدالله پاکستان چې کله زلزله شو او دغه شان سیلاب شو کوم امداد کړو د هغه ستاینه وکړه او د هغه شکریا ادا کړه. او شاه عبدالله هم د پاکستان چې کوم په امنیت او الله چې کوم پاکستان چې کوم ګامونه پورته کړی دي هغه د هغه ستاینه وکړه او دواړو مشرانو دغه ملاقات لږه شیبه وړاندې سر ته رسېدلې.
علمزیب خان، که په اخر کې درته لږ د موسم حال وایي، ځکه چې ریپورټونه د هیواد د نورو برخو تر څنګ په اسلام آباد کې هم وایي چې د بارانونو لړۍ دوام لري، نو د موسمیاتو ماهرین څه وایي؟
جی، د پرون راسې چې کوم د موسم اخیرنۍ لړۍ د مونسون چې کوم د اخیرنۍ لړۍ وي داسې شوې ده. د محکمې موسمیات چې کوم ډایرکټر دی محمد علي پیدا تر مخه تېر ماښام هم داغو زموږ خبر شوې ده. وختن په وختن داغو سره مونږ په تماس کې یو او د موبایل اس ایم اس په باندې هم دا غوونه موږ ځان خبرونه هغه وي چې دا راتلونکي یا دا روان چې کوم اته سلور ګډې دي دا ډېرې جاتې مهمې دي په دې اته سلور ګډو کې به چې کوم دی نو سویلي او مهمشنه چې کوم منځنی پنجاب دی دا شان شمالي سند او شمالي او مشرقي بلوچستان او سویلي چې کوم خیبر پختونخوا ده په راتلونکي اته سلور ګډو کې په دې کې ډېر زیات باران امکان دی او دغه شان هغه دا هم ویل چې تیر کال چې کوم سیلابونه چې په هغه کې شاوخوا 15 ضلع په پاکستان کې متاثره شوي دغه شان هغه صورتحال خو نشته د هغه د ویرا تر مخه ولې سخت کال امکان دی چې تقریبا 19 ضلع پورې متاثره شي او دغه شان بل مهمه خبره هغه دا هم وکړه چې باره چې کوم خیبر پختونخوا ده هغه طرفونه څومره امکان نشته ولې خیبر پختونخوا لاندې سه او زیاتر پنجاب او بسند شمالي سه او د بلوچستان ځینې برخې په دې کې په راتلونکي 8 ساعتونو کې چې کوم نه زیات باران کېدی شي او د 2 ورځو پورې دا لړۍ دوام لري شي د هغې نه پس به پته لګي چې صورتحال څنګه دی.
دا و د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال علمزیب خان چې موږ سره یو شیبه وړاندې دغه تازه حال شریک کړو.
دا مشال ریډیو ده.
قدر من اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو بلوچستان صوبې ته د بلوچستان صوبې ضلع قلعه عبد الله تحصیل ګلستان نه 15 کسان د وسلوالو له اړخه د چمن او کوټه ترمنس په لوی لار هغه محل و تختول شو کله چې دوی د کوټه نه ګلستان نورک سلیمان خیل کلی ته په گاډی کې روان وو. دغه کسان د کاکر قبیله سلیمان خیل سره تعلق لري. دا چې دغه خلک څنګه او ولې وتختول شول عبدالرزاق برق د سیمینا دا ریپورت را لېږلې راځي چې په ګړی وارو.
وسلوالو کسانو د موټر د درول ورست د سلیمان خیل خلک له ځان سره بوتلل. د تحصیل ګلستان د لیویزو مشر ګلاب شاه د سلیمان خیل کسانو د تشتولو په اړه د دې خبر په تصدیق کولو سره و مشال ریډیو ته داسې وویل. اخوا د سیمې یو اوسیدونکي صدیق مسلم بیا وویل چې د په خبره د وسلوالو کسانو لخوا د کاکړ سلیمان خیل کسانو د تشتونې ورسته په سیمه کې آلات کشیده سوي.
حکومت روز پر یوشین د کلیوز د خپل هدف پر په علاقې کې ولاړ دي. روز پر بل د بالا سلام په دې کې څنګه نه اخستې د لیویز فواز خو خبره ده نه بده ګرسام علا خدای کوم د لیویز فواز کمه راځي.
که څه هم د وسلوالو کسانو لخوا د 15 کسانو د تشتونې پړه تر اوسه د یو مشخصه ډلې له اړخه په غاړه نه ده اخیستل سوې خو ضلع کل عبدالله تحصیل ګلستان د بلوچستان هغه ضلع ده چې دلته په 4 واره خلک وژل سوي او تشتول سوي. د کوټې او چمن ترمنځ په لویه لار چې هم د اوس اف سي یا ملیشیا ځواکونه ځای پر ځای دي خو د سیمې د خلکو په خبره تر اوسه دغه ملیشیا په سیمه کې هیڅ امنیت نه دی پر ځای کړی. ضلع کل عبدالله تحصیل ګلستان کې چې د پښتنو څلور قبیلې کاکړ سید ترین اڅکزی استوګندي په همدغه سیمه کې د 40 کالو راهیسې د 2 قبیلو ترمنځ جنګونه هم روان دي چې په دغه جنګونو کې په سلګونو کسان وژل سوي او د سیمې امنیت یې ډېر سخت خراب کړی او په سلګونو کسان له سیمې څخه کډه سوي. عبدالرزاق برق مشال ریډیو چمن.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسرون کې.
قدر منوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته حقایق را برسره کوي. وخت په وخت تازه معلومات درکوي. د خیبر پښتونخوا په ضلع سوابی کې د یوې خزه چې دیرش کاله عمر یې خودل کیږي او دوه ماشومانو لاشونه موندل شوي دي خو د دغه درې واړو پیژندګلو نه ده شوي. دغه لاشونه پولیس اوچت کړي دي او وړي دي هسپتال ته. په دغې اړه باندې تفصیلات یوه شیبه وړاندې د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوس راسره دا سه شریک کړل.
جی منور صاحب په دې لړ کې چې کوم د چوټا لاهور ثاني دغه دې اډیشنل مهارت دې اسرار دا دې سره مې لږه شګه وران دي خبرې اترې وکړي. داغه د وینا تر څنګ چې کوم دینو دغه دریو نه مړي چې دا پیژنګلوي نه د شپې په تر کې یو زنانه د چې عمر تقریبا شاوخوا 3 کاله کړي او دوه سره ماشومان دی. یو ماشوم دی او ماشوم دی دا غي عمرونه چې کوم څنګه هم دا 10 کالو نه واخله تر 10 کالو پورې دا کیږي. خودل کیږي او دغه چې کوم پولیس چارواکي لري ایڈیشنل محرر اسرار داغه په وینا دغه درې وانه مړي چې کوم دینو دا تیره ورځ د ثوابۍ په میړه جلبۍ کې یوه خوش کړه چې درنګونه ورته ویلی شي په هغې کې دغه مړي موندل شوي دي او تیره ورځ دا د مزدان کې چې کوم باچا خان میډیکل کالج دی هغې کې چې کومه منتقاده هغې ته راوړل شوې وه خو د ایڈیشنل محرر اسرار په وینا باندې د باچا خان میډیکل کالج چې کوم دغدي چارواکي هغې ویلي وو چې یاره زموږ سره د مړو د محفوظ کولو شرینه نشته انتظام نشته نو واپس هغه درې واړه مړي چې کوم دي هغه واپس هغې ویوړل دغه ته ثوابۍ ته او چې د چوټه لاهور کومه دغه ده ادیره ده په هغې کې بیا دغه مړي چې کوم دي خښ کړل او د دغه مړو لا تر دې دمه چې کوم ده سر پېژندلو یې نه ده شوې.
غلام غوس، وخت په وخت د خزو دغه ډول وجنې راوړاندې کیږي، څه معلومات لري چې تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې د خزو پر ضد د تشدد د پیښو څه شمېره ده؟
جی منور شاه صاحب، تیر کال د 2010 چې کوم د اورت فاونډیشن چې کوم هم دغه د خزو په تشدد باندې هغې کار کوي او د غیر دولتي اداره ده اورت فاونډیشن، د هغې چې کوم رپورټ دی نو د هغې رپورټ مطابق تیر کال خبر پښتونخوا کې چې کوم د خلو په ضد باندې کوم تشدد شوی دی چې کومې پیښې مخې ته راغلي دي نو ټولې پیښې چې کوم دي شپږ سوه او پنځوس پیښې تېر کال په 2010 کې مخې ته راغلي، نو په دغه پیښو کې چې کوم دی نو د دغه مختلف دغه نوعیت هغې ښودلی دی، په دغه کې یو اتې چې کوم دغه دي ښځې دي هغه دغه شوي دي په عام نوعیت وژل شوي دي، بیا دغه شانتي دویش خځې چې کوم دي په دغه شپږ سوه پنځوس کې چې کوم دي هغه د غیرت په نوم باندې دغه وژل شوي دي، دغه شانتي چې کوم دغه دي پنځوس خځې دي په دغه شپږ سوه پنځوس پیښو کې، نو په هغه دغه پیښو کې څلور پنځوس پیښو کې ښځو چې کوم دي نو دغه کړي دي خودکشیانې کړي دي، یعنې ځانونه پخپله دغه کړي دي وجلې دي، نو دغه ټولې چې کومې پیښې دي نو دغه شپږ سوه پنځوس پیښې تېر کال د ښځو د تشدد
د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث.
دا مشال ریډیو ده.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. ورزو افغانستان ته د امریکا د دفاع وزارت د ماينونو سره د مبارزې اداره وای په افغانستان کې د سرک د غاړې د ماينونو د چاودېدو پیښې زیاتې شوې او د دې وجه دا ده چې افغانستان کې طالبان د کیلشیم امونیم نایټریټ سره یا خاورې ورته ویل شي د هغې نه بمونه جوړوي او دا سره د پاکستان نه افغانستان ته اوړي. نجیب عامر په دې اړه دا رپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ترا بولم.
فرانس پریس خبری اژانس په یو ریپورت کې لیکي چې افغانستان کې په دی وروستیو کې د سرک د غاړې د بمونو د چاودېدو پیښې خپل اوج ته رسیدلې، خو بل پلو په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه هڅه کوي چې د پاکستان له غاړې د سرو د اوړېدو مخه ونیسي، د کومې نه چې په افغانستان کې طالبان بمونه جوړوي. د راپور له مخې په افغانستان کې طالب یاغیان چې نږدې د لسو کلونو راهیسې د امریکایي، افغان او نړیوالو ځواکونو سره جنګیږي، اوس په لاس جوړ شوي بمونه د افغانستان په خاورینو سره کونو د خلکو د گاډو د نخ کولو په موخه استعمالوي. په لندن کې میشت افغانستان د دفاعي چارو کارپو امین الله حبیبي وای طالبان مخ په مخ د نړیوالو ځواکونو سره مقابله نشي کولای، نو ځکه لدی تاکتیکا کار اخلي.
زه فکر کوم چې په تقریبا له یو کال مخکې چې د ناتو قوا ډیر شو په افغانستان کې او د جنگی له لحاظ طالبان خپل ابتکار له لاس له ورکل او د نړیوال ټولنه یا د نړیوال قوا په هلمند کې په قندهار کې د مثال په تور د دوی ځایونه ونیول، د دې دپاره طالبان احتمالا فکر وکړل چې باید خپل ستراتیژي تغییر ورکړي او د دې دپاره دوی اوس ډېر توجه کوي د بمونو او ځانوژنې له لارې چې د نړیوال
د امریکا د دفاع وزارت لخوا په دې اړه یو تخمینه وړاندې شوې ده چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه څومره د دې ستونزې سره مخامخ دي. د امریکا د دفاع وزارت د ماينونو د مقابلې کولو د ادارې ویان ایرن سمیت فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي په تیرو 12 میاشتو کې د پاکستان نه په پرله پسې توګه د کیلشیم امونیم نایټریټ سره افغانستان ته قاچاق شوی، په داسې حال کې چې پاکستان د دې په صادرولو بندیز هم اعلان کړی دی. نوموړی وایي د دغې سرینه په افغانستان کې طالبان د بمونو د جوړولو کار اخلي. فرانس پریس اژانس لیک کې د افغانستان هلمند ولایت چرته چې طالبان په سنگر کې دي تر ټولو زیات لدی عمله ځپل شوی دی. د دې ترڅنګ په کندهار ولایت کې وضعیت همداسې دی او د پاکستان سره په پوله پرتو ختیځو سیمو کې هم. فرانس پریس خبری اژانس لیک کې نړیوال ځمکنیز ځواکونه چې طالبانو ته د ماتې ورکولو په موخه خلکو ته ځانونه رسوي عموما د سړک د غاړې په ښخ شوو بمونو ورخیږي. د افغانستان په جنوبي برخو کې د ایساف ځواکونو قمندان جنرال جیمز ټیری رسنیو ته ویلي دوی 110 تنه کورني چاودیدونکي مهمات نیولي او 300 مهم اورپکې له منځه وړي دي. فرانس پریس خبري اژانس لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د سړک د غاړې د بمونو په چاودنو کې د 2001 کال نه نیولې تر اوسه سلګونه امریکایي عسکر وژل شوي او د 2000 نه زیات ژوبل شوی دي. فرانس پریس خبری اژانس لیکي د تیر جمعې په ورځ د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د شینوک چورلکې د لویدو د خونړې پیښې نه دوه ورځې وړاندې دوه امریکایي عسکر د سړک د غاړې د بم د چاودېدو له امله وژل شوي وو. افغان کارپو امین الله حبیبي وایي طالبان به ښایي په خپل دې تاکتیک کې کامیاب وي خو د سړک د غاړې د بمونو په چاودنو کې د ولسي خلکو په نښه کېدل د دوی خلاف کرکه زیاتوي.
زه فکر کوم چې دا یو ډېر خطرناک ستراتیژي دی ځکه چې دوی احتمالا کیدای شي چې دا د نړیوال قواوو د تلفات راولي خو دا بل تاثیر هم لري ځکه چې د دې له لارې ډېر ملکي خلک ځان لاس ورکی او د دې لپاره د افغان د افغانستان عمومي افکار طالبانو په ضد هم ډیر احتمالا تحریکیږي.
ملګرو ملتونو هم د کال په منځ کې په خپل خپور شوي ریپورت کې ویلي چې د تیر کال په پرتله په روان کال کې په دا ډول چاودنو کې د ولسي خلکو د نښه کېدو پیښې ولس په سلو کې زیاتې شوې دي. د جولای په 9 نیټه په هلمند ولایت کې یو مسافر وړونکی موټر په ښخ شوي ماین ور برابر شو چې ورکیا 3 کسانو وژل شول. د پاکستان نه افغانستان ته د کیلشیم امونیم نایټریټ سره د قاچاق په اړه محاسبه وکړه چې پاکستان کې د فوجي فرټیلایزر کارپوریشن یا د نورو ادارو د چارواکو نظر راوخلو خو بریالي نه شو. د امریکا د دفاع وزارت د ماینونو د مقابلې کولو د ادارې ویان ایرن سمیت فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي د پاکستان سره د امریکا اړیکې چې دا مهال ښې نه دي که ښې شي نو د دغه هیواد نه د کیلشیم امونیم نایټریټ سره افغانستان ته د اوړېدو مخه نیول کېدای شي.
د نجیب عامر رپورټ مو واورېد. قدر منوریدونکو د تیر خالی په ورځ د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د یو امریکایي هلیکاپټر د پیښې په حق لا د امریکا د دفاع وزارت هغه اندېښنې رد کړې چې ګنی بهرني ځواکونه په افغانستان کې له یو نوي او جدي یاغیتوب سره مخ شوې دي. بلې خوا ته صدر باراک اوباما سیاسي مخالفینو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په حق لا د نوموړي په تګلارې نیوکه کړې دي. په دې حق لا نور حال د واشنگتن ډي سي نازم همکار هارون باچا را کوي.
راپورونه ښایي د تیر خالی په ورځ په افغانستان کې د هلیکاپټر رالوېدل په دې هیواد کې د تیرو لسو کلونو په جګړه کې په امریکایي ځواکونو شوی تر ټولو غټ گزار دی. د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې د هدفي وژنو لړۍ چې پترس کې یو شمیر دولتي او قومي مشران له منځه یوړل شول ښایي د طالب ورپکو لخوا د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې د قوي مقاومت د وړتیا د دلیل په توګه وګڼل شي. د راپورونو پر اساس د امریکا پوځي چارواکو په بار بار ویلي چې طالبان سربیره پر دې چې ناټو ترې د دوی مهم مرکزونه نیولي بیا هم غواړي د یکدوکا پیښو په رامنځته کولو د فعالیت کولو خپل ظرفیت په ډاګه کړي. د امریکایي ځواکونو د مرکز پینټاګون ویان کرنل ډیو لپن رسنیو ته ویلي د افغانستان په میدان وردګو کې د خالد ورځې پیښه هم ښایي طالب وسلوالو کړی کار وي خو ورسره زیاته کړه چې دا یو واقعیا د کوم نوي میلان سرګندوی نه کوي. نوموړي هم دغه راز هوډ سرګند کړ چې طالبان دا مهال د تیښتې په حالت کې دي خو د ده په خبره چې اوس هم کله ناکله بهرنیو ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو کوششونه کولی شي. رایټرز خبری اژانس په خپل راپور کې د امریکا د دفاع وزیر لیان پینټا خبره راغستې چې وایي د هلیکاپټر پر راغورځېدو دوکې د امریکایي سرتیر وژنه امریکایي ولستا د دې حقیقت ور یادول دي چې موږ په جګړه کې ښکیل یو قوم یو. نوموړي په ان وخت کې هوډ سرګن کړی چې د هغه اورپکو پر ضد به چې امریکا ته ګواښ جوړوي خپل کمپین لا هم پسې ګړندې کړي. د رایټرز اژانس د راپور سره سم په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو د دغه وروستي برید له امله چې زیاتره قربانیانې د ځانګړو ځواکونو له هغې یوې یونټ نه وو چې د تېرې مې په میاشت کې د پاکستان په بډاباد کې اوسامه بن لادن وواژه د امریکا د ننه د سرتیرو د خپلو خپلوانو او خواخوږو د افغانستان د جګړې ضد احساسات راپارولي دي. د دغه یونټې د یو کمانډو ایرن وین کونډه میرمنې کیمبرلی وین ان بی سی ټلویزیون ته ویلي، زما خاوند د ټیم د نور غړو په رنګ دا خبره احساسوله چې زموږ د جمهوریت په ځای پاتې کېدل یو غټ خطر سره مخ شوي دي. راپورونه دغه راز له افغانستانه د روان کال د اوړي تر پای پورې د 3000 امریکایي سرتیرو د استلو د براک اوباما په پلان د انتقادونو خبره کوي چې ځینې کتونکو وایي په دې کار کولو کې بیړه کړې او ځینې بیا په دې اندي چې نور هم ګڼ شمېر عسکر له ټاکل شوي وخت نه باید په کمه موده کې استل شي. سینیٹر جان مکین چې د 2008 کال د جمهوری ریاست په ټول ټاکنو کې د اوباما د لاسا مات خوړلې و او افغانستان د امریکایي سرتیرو په کلار د رایستلو د خبرې په حق کې دی. د تیرې اتوار په ورځ ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل، موږ ته به هغه مسله پاکول وي کوم چې ولسمشر راته پیدا کړې ده.
قدر منوریدونکو، د هارن باچا ریپورت مو واورېده. دا وخت په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د اسرار العالم محمد نبه د خبرونو لنډیز واورو.
افغان چارواکي وایي د افغانستان د کندهار ولایت په شابلی کوټ ولسوالۍ کې لږ شیبه وړاندې د ملي پولیسو او طالبانو ترمنځ نښته شوې. تر دې دمه د مرګ جوبلې پړه څه خبر نشته. په کراچۍ کې د یوې ورځې د کلاري وروسته یو وار بیا د تشدد لړۍ پیل شوې. په تازه پیښو کې 15 کسان وژل شوي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سعودي عرب شاه عبدالله سره د جنوبی ایشیا د امنیت په اړه خبرې کړي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وروسته له هغې خپله دوره لنډه کړې او هیواد ته ستون شوی چې په لندن کې په دریم ورځ هم د خلکو لخوا د راپورته شوي بغاوت لړۍ دوام لري. ناټو ویلي د خالی پورازا په وردګ ولایت کې د هلیکاپټر د غوردېدو په پیښه کې وژل شوي 13 امریکایي او 2 افغان سرتیري د یو طالب مشر نیولو لپاره روان وو.
قدرمن اوریدونکو، دا اسرار العالم مومن چې تاسو ته د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کړل. ګورو چې کورنۍ ورځپاڼې کوم خبرونو ته په خپلو مهمو لیکنو کې ځای ورکړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله د ځنې مهمو لیکنو غټ ټکی راغونډ کړی. راځي چې په ګاډي وارو.
ورځپاڼه جنگ په خپلې اداري کې لیکي چې پاکستانی ساینسدان ډاکټر سمر مبارک مند ویلي دي چې سند صوبې تر سیمې کې د کوئلې نه قریبا 1.5 میگا واټ بجلی ترلاسه کېدی شي او د بجلی یو یونټ با په قریبا 4 روپۍ پریوزي. ورځپاڼه لیکي چې موجوده وخت کې په ملک کې د بجلی بحران ورځ په ورځ زیاتیږي چې له وجې زموږ معیشت هم تباهۍ ته رسیدلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د بجلی دا بحران هم لکه د نورو مسلو موجوده حکومت ته په وراثت کې ترلاسه شوی دی، خو افسوس چې حکومت د توانایي د بحران دا مسله ختمولو پارا څکوټلې ګامونه پورته نکړل. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت د زر تر زر د کوئلې نه ترلاسه کېدونکې بجلی په منسوبې کار شروع کړي چې نه صرف ورسره د اولس مسلې کمې شي، بلکې بجلی زیاتې دو سره بعد ګیس چې کوم لوډ شیډنګ روان دی دا هم ختم شي. ورسپانه ایکسپریس په خپل اداري کې لیکي چې افغانستان نه په پاکستانی سیمو کې کاروایان کېدل اوس کومه نوې خبره نه ده. صرف شرخوخي نه، بلکې افغانستان سکیورټي فورسز او ایساف ځواکونه هم د پاکستان د سرحدونو خلاف ورزي کوي، خو افسوس چې پاکستان حکومت د دې مخنیوي لپاره څه کوټلي ګامونه پورته نکړل. ورسپانه لیکي چې فاټا او صوبایي حکومت د انتظام لاندې سیمو کې چکمې کاروایان کیږي، د دې مخنیوي لپاره په وفاقي کچ مهمه فیصله کېدل پکار دي. پاکستان له پکار دي چې د خپل اولس د تحفظ لپاره خپل سرحدونه نور هم محفوظ جوړ کړي او خپل پخواني پالیسيانو کې بدلون راولي. ورسپانه لیکي چې خیبر پختونخوا او وفاقي حکومت لا په ګډه د قبایلی سیمو لپاره انقلابي فیصله کول پکار دي چې د سیمو نه د شرخوخو جرایم پېشه ګروپونو او ترهګرو خاتمه وکړي، او کدي حواله سره زر تر زر ګامونه پورته نکړې شول نو ملک مخکې نه د بدامنۍ ښکار دی او ملکی معیشت هم د ټولو په وړاندې دی. دا به نور هم تباشي او د ملک کومه مالداره طبقه چې دا وخت ځان په خاریو کې محفوظه ګڼي دوی به هم محفوظ پاتې نشي. ورسپانه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې دا سیمه سسويږي چې خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه په باړه سیمه هیڅ کنټرول نشته او دا وجدا چې تر اوسه هغلته باړه بازار نه دی کولاو کړی شوی. ورسپانه لیکي چې سرکاري حلقې بار بار دا خبرې کوي چې فاټا کې حکومتي عملداري قائم کړی شوی ده او پولیټیکل انتظامیه په سیمه کې فعال ده، خو افسوس چې د خیبر پختونخوا د گورنر کورنا په 100 کیلومتره لري پرته سیمه تحصیل باړه کې اوس هم حالات خراب دي. نه صرف په سیمه کې د سکولونو تباهۍ سلسله روانه ده، بلکې شو هدفی وژنو او تختولو واقعیات هم ډیر زیات شوی دي. ورسپانه لیکي چې باړه تحصیل پیښور خار سره نږدې پرته سیمه ده او دغه وجه ده چې سیمه کې خراب صورتحال له وجې اثرات یې په پیښور خار هم پریوزي. حکومت له پکار دي چې نه صرف د پولیټیکل ایجنټ دفتر خیبر ایجنسی ته منتقل کړي، بلکې باړه کې امن لپاره د هم کوټلې ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
قدر من اوریدون کو د سیمې حالات او د کورنۍ ورسپانو لیکنې مو د احمد الله نو اوریدې د نړیوالو مطبوعاتو کتنه هم لرو. رویټرز خبری اجانس د کشمیر په اړه خپل یو مقاله کې لیکي سخت کال اوړي کې دغه سیمه د سیلانیانو مرکز ګرځېدلې ده چې د دغه لانجمنې سیمې لپاره یو ښه خبره ده. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د هلمند ولایت کې د پرمختیایي منصوبو په اړه خپل مقاله خبره کړې ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکی د ملیحا امیرزاده ناورو.
رویټرز خبری اجانس لیکي په دې اوړي کې کشمیر ته د هند شتمن خلک د سیلانیانو په توګه تللي دي. د 1999 کال د وسلوالې جګړې وروسته په اول ځل ګڼ شمېر خلک د سیل لپاره کشمیر ته تللي دي. خبری اجانس د کشمیر لپاره د امید سرک بولي او لیکي چې د واورو نه ډکې په دې ښایسته غریزه سیمه کې د کشته کورونه او هوټلې خلکو د ځان لپاره نیولې دي. په سړکونو د ګاډو رش لیدل کېږي او په دوکانونو کې اخیستونکي د دوکاندارانو سره چنې وهي. رویټرز زیاتوي د هر څه د کتلو سره دا د بند نه هیر شي چې د پاکستان او هند ترمنځ په لانجمنه سیمه کشمیر کې دی. خبری اجانس لیکي دا یوازې انفارمیشن ټیکنالوژي نه ده چې تا ته د کشمیر وادي په نخښه کوي، بلکې ډیری کشمیریان په کشمیر وادي کې په لسګو نظره د هندي امنیتي ځواکونو شتوالي ته په یو جدا نظر ګوري چې د دوی په خبره د دې سره د کشمیر ټولنه بنده کړې ده. هندي امنیتي ځواکونه هلته د پاسونکو د وهلو لپاره ځای پر ځای شوي دي. تیره هفته د یوې نړیوالې ادارې مرسی کور په یو رپورټ کې راغلي چې یو کشمیری ځوان لک او خزی د 1300 کلونو راهیسې په کشمیر کې کاروبار پرانیسته. په دوی کې 28 کلن عرفان وای د ګلونو کاروبار کوي او دا ګلونه په دلی کې د دوایانو په یو کمپنۍ خرڅوي او په خپل کاروبار کې ډیره وده هم کړې ده. خو د احمد او د هغه نور ملګري چې په کشمیر کې د بیا آبادولو په یو پروګرام کې برخه لري وایي چې دا بریاوې ډېرې لږ او نازکې دي. دغه اوړې په 13 کلونو کې په لومړي ځل د سیلانیانو مرکز ګرځېدلې دي، ځکه چې د کشمیر په 22 کلن ناجمن تاریخ کې د څه کال اوړي لږ څه پر امن دي. بل لورې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه د راجیو چندراس کیرن یو مقاله خپره کړې ده چې سرټکی یې دی په افغانستان کې د وړوکي امریکا لوړې او ژورې. د افغانستان هلمند چې ورته په یو وخت کې وړوکي امریکا ویل کېدل، په دغه ولایت کې امریکا د اوبخور او د کر کلي نظام جوړ کړی و. 63 کلن انجینیر جونز د هغه لوی پروجیکټ کتنه کوي چې مخه یې د هلمند د سیند په غاړه د یوې جدیدې ټولنې جوړونه ده. په دې کې د اوبخور لپاره کینالونه وستل شوي چې په دې سره زراعت پرمختګ وکړي او د دې ځای خواړه نورو ملکونو ته د ګټې لپاره برآمد کړي. نوي سکولونه، جدید هسپتالونه به په دغه خړو دشتو کې جوړیږي او د دې ترڅنګ به کارخانې جوړیږي او د سیند پر غاړې به د بند څخه بجلی ورکړل کېږي. انجینیر جونز وایي دی په دغه خاوره کې د یو نوي تهذیب د راپورته کېدلو پوره نښې نښانې ویني. په 1950 کال کې په هلمند کې چې امریکایان دغه ښارګوټي ته لښکرګاه وایي، خو افغانان یې وړوکې امریکا بولي، امریکایانو پرمختیایي پروژې شروع کړې وې. په دې کې انجینیر جونز یو له هغو څخه دی چې په دې پروژو کې برخه اخیستې وه او اوس واپس دغه سیمې ته تللې دي. دی وایي چې د هلمند په مارجا، ګرمسیر، نادلي، ناوه کې د اوبوخور د نظام بیرته جوړولو لپاره هڅې کوي چې ځایي زمیندارانو سره مرسته وشي. د هلمند وادي اوس د دنیا په کچه د افیمو د پیداوار یوه لویه ذریعه ده. په دغه ولایت کې کارخانې، سکولونه او ټولنیز مرکزونه نشته. په افغانستان کې امریکا له 1300 کلونو راهیسې د بیا رغونې، پرمختیا او بشري مرستو لپاره باندې 1 بلیون ډالر لګولی دي او د خلکو دغه هیلو چې د اوباما او بوش اداره به افغانستان د ترهګرو د محفوظه پناهګاهو څخه د یو باثباته هیواد پر لور یوسي لا هم عملي بڼه نه ده اخیستې.
ملیحا امیرزاده نامو د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکی اوریدل.
د پیغلو او ځوانانو غږ.
غواړې چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو،
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړئ،
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ.
قدر من اوریدونکو دا وخت یو بلا نړیوال رپورټ هم لرو. امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنال په خپل یو رپورټ کې لیکي د امریکایي کانګرس په لسګونو غړي د صدر باراک اوباما نه غوښتنه کوي چې د ایران په مرکزی بانک ته بندیزونه ولګوي چې په دې هیواد د مالی پلوه فشار نور هم زیات کړي شي، خو باراک اوباما د اوس لپاره د داسې نه کولو فیصله کړې ده. د دې رپورټ مهمه برخه درته زموږ هم کار پوری وال کاکر وړاندې کوي.
وال سټریټ جورنال لیکي
تر نوې زیات امریکایي سنیټرانو په ګډه ولسمشر باراک اوباما ته د دې لپاره یو لیک لیکلی دی چې د ایران پر مرکزي بینک د بندیزونو لګولو لپاره پر هغه فشار زیات کړي. ورسپانه د اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو له خولې لیکي کچیرې د ایران پر مرکزي بینک د بندیزونو اغیزمن ګامونه پورته سو نو دا به نه یوازې ایران په نړیوال مالی نظام کې له ستونزو سره مخامخ کړي، بلکې داسې ښکاري چې تهران به د دې جوګه پاتې نه سي چې هر میاشت د اربونو ډالرو تیل خرڅ کړي. ورسپانه لیکي ځینو ایرانیو چارواکو ویلي دي چې کچیرې د ولسمشر باراک اوباما ادارې داسې ګام پورته کړ چې له امله یې د دوی پر مرکزي بینک بندیزونه ولګېدل، نو دوی به دې ته د امریکا لخوا د جګړې په سترګه وګوري. امریکایي کانګرس تیر کال داسې قانون منظور کړ چې د امریکا مالی نظام یې له هغو ټولو بهرنیو کمپنیو سره د اړیکو له درلودلو منع کړ چې له بندیزونو سره مخامخ سو ایرانیو بینکونو، د ایران د انرژۍ له څانګو او د ایران له انقلابي ساتونکو ځواک سره کاروبار کوي. په دې قانون کې سپین ماڼۍ ته دا اجازه هم ورکړل شوې وه چې د ایران پر مرکزي بینک هم بندیزونه ولګوي، خو امریکایي ولسمشر باراک اوباما د اوس لپاره د داسې نه کولو پریکړه کړې ده. وال سټریټ جورنال د یو لوړپوړي امریکایي چارواکي له خولې لیکي چې د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د مرکزي بینک پر ضد د ګامونو په ګډون پر داسې ټولو لارو فکر کوي چې له مخې پر ایران فشار نور هم زیات کړل سي، او د دې لپاره یې د نړیوالې ټولنې په هڅولو کې هم د پام وړ پرمختګ کړی دی. ولسمشر باراک اوباما ته له لیک لیکونکو څخه یو سنیټر مارک کیرک ویلي دي چې دی به د روان کال تر پایه یو داسې قانون وړاندې کړي چې د ایران پر مرکزي بینک بندیزونه ولګوي. مارک کیرک زیاته کړې ده بیا به د ولسمشر باراک اوباما له ادارې سره له دوو لارو څخه پر یوه لار تلل وي، یعنی یا به په خپله خوښه د ایران پر مرکزي بینک بندیزونه لګوي او که داسې ونه کړي نو بیا به د دې ګام پورته کولو ته مجبور کړل سي. د امریکا او اروپایي هیوادونو حکومتونه دا فکر کوي چې د ایران مرکزي بینک له هغو ایرانیو بینکونو سره په تجارت کې مرسته کوي چې بندیزونه پرې لګول شوي دي، او امریکایي چارواکي په دې اړه هم اندېښنې لري چې د ایران مرکزي بینک به د لبنان د حزب الله او د فلسطین په خاوره کې د حماس په شان ډلو ته فنډونه ورکوي، کومې چې واشنگټن د ترهګرو ډلو په نوم نومولې دي.
دا بوریوال کاکل چې تاسو ته د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال د یو ریپورت مهمه برخه وړاندې کړې.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري دغه پروگرام د نهه یا سه شنبه او د شروع یا چهار شنبه په ورځو د مشال ریډیو نه اوریدل شي.
قدر من اوریدونکو دا وخت ورزو یو بل نړیوال ریپورت ته په داسې حال کې چې عربي هیوادونو په تیرو پنځو میاشتو کې په اول وار په رسمي توګه د شام د جمهوریت غوښتونکو په وړاندې د رژیم د ظلم او زیاتی کارویانې غندلی او صدر بشار الاسد نه یې په کلکه د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه کړې. د ریپورټونو تر مخه د شام ځواکونو د ګل په ورځ هم د تشدد لړۍ ته دوام ورکړو. تر ټولو زیات ځپونکي عملیات چې شوې دي نو دغه سیمه د سنی مسلمانان دغلته په ګڼ شمیر کې اوسېږي او دغه سیمه ته دیر الزور سیمه وای. د شام د حالاتو په اړه د واشنگټن ډي سي نه زموږ همکار هارون باچا نور تفصیل وړاندې کوي.
د رایټرز اجانس پر راپور کې راغلی عربي هیوادونو چې په سوریا کې د روانو نه آرامۍ او تماشای په چپ خوله کوله، د اتوار پر ورځ د سعودي عرب د بادشاه عبدالله لخوا د سوریایي رژیم د کړنو غندنه کول او د مشکا خپل سفیر بیرته وطن ته رابلل، د کویت او بحرین بادشاهان هم ورته اقدام کولو ته وهڅول. اجانس زیاتوي سوریا چې وار لمخې پر لویدیځو هیوادونو بندیزونه لګولي او په دې ورستیو کې روسیې او ترکیې هم چې د سوریا دوست هیوادونه ګڼل کېدل ورته په کلکه د مظاهره کوونکو بشري حقونو ته د درناوی کولو لپاره وویل د عربي هیوادونو په دغه وروستي اقدام سره خای نور هم یوازې شي. د سعودي بادشاه په خپل پیغام کې چې د العربیا ټلویزیون لاره خپور شو وویل په سوریا کې چې روان دي دا د سعودي عرب لپاره هیڅ د منلو وړ نه دي او دا چې نور د وخت لزای کولو پرته دی باید رژیم خلکو سره د اصلاحاتو دراوړلو خپل کړي لوزونه عملی کړي.
په عین حال کې راپورونه ښایي د عربي هیوادونو لخوا سوریا سره د سفارتي اړیکو د قطع کولو پریکړې ښایي ولسمشر اسد هیڅ تر فشار لاندې نه وي راوسته. د هغه ځواکونو وایي چې د پیر پورز د هیواد د سنی مسلمانانو په ګڼمیشته قبایلي مرکز دیر الزور ټینکونه وخېجول او ناتاري ګولهباري پرې وکړه. دیر الزور د عراق له پولیس سره لګیدلې د تیلو د تولیداتو له پلوه مهمه سیمه بدل کیږي. وایي چې د تیر اتوار د ورځې را په دې خوا د غلطه د وژل شو عام وګړو شمیره 15 ته ورسېده. په عین حال کې راپورونه وایي عرب لیگ هم په سوریا کې روانو د تشدد د پیښو غندنه وکړه. د ټولنې جنرل سیکرتر نبی العربی په قاهره کې وی خبري غونډې ته وویل چې دوی هیله مندي د سوریا کشاله به د خبرو اترو له لارې حل کړی شي. دا کومې پیښې چې په سوریا کې کیږي د عرب لیگ او د ټولو ملتونو لپاره د اندېښنې وړ دي. موږ هیله مند یو چې سوریا چې یو زوړ هیواد دی ادارې لري او په سیمه کې خپل یو کردار او مقام لري به په سوله ییزه توګه د یو ډایلاګ په پیلولو هغه جوړ جاړې رامنځته کړي د کوم راتلل چې ضروري دي. نوموړي البته په ډاګه کړه چې په عربي نړۍ کې د راپورته شو لانجمنو مسلو په حل کې به وخت ولګي. پس که ته چېرې عرب لیگ ته د کوم کار یا اکشن کولو لپاره وایې نو داسې هیڅ څه به ونه وینې. که چېرې ته د نورو بیانونو خبره کوې او یا هم کوشش کوې تر څو د یو مسلې حل معلوم کړې، زه یوازې د سوریا په اړه نه وایم، زه د لیبیا په شمول د عربي نړۍ د بل هر هیواد د مسلې په حق لوایم. د هیڅ کوم چټک اقدام د پورته کېدو تمه مل رئی، دا تمه لرئ چې قدم په قدم باید قانع کولو او رضا کولو کارونه پر مخ وړل
کېږي.
د رویټرز ایجنسی په خبره عرب لیگ د خپل اوسنی د قلارې د دریز برعکس د لیبیا په معامله کې د دغه هیواد په فضا د پروازونو د تړلو د ناټو د پریکړې هرکلی کړو. دا ایجنسی په خبره فرانسی او جرمني هم یو ځل بیا د سوریا پولیس مشر غږ کړی تر څو د خپلو خلکو پر ضد د ظلم او زیاتی په ودرولو مخالفانو سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړي. په عین وخت کې د سوریا دولتي خبري ایجنسی د چارواکو لخوا لیکلي چې دیر الزور ته خو یو ټینک هم نه دی ورغلی او دا ټوله سیټلایټ ټی وی چینلونو جوړ کړې یوه لوبه ده. د سوریا چارواکي هم دغه راز د جمهوریت غوښتونکو د وژنو پړه پر وسلوالو ترهګرو ډلو اچوي چې وایي پوځي ځواکونه یې هم د دوی په تعقب کې په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړل شوي دي. په داسې کې رسنۍ وایي سوریایي رژیم په ټول هیواد کې د بهرنیو مطبوعاتي ادارو فعالیتونه تړلي دي او ځکه نو دوی نشي کولی د حکومت او هم د اپوزیشن لخوا د ورکول کېدونکو خبرونو تصدیق وکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال خبرونه اوري دغه اعلان کې چې موکمه پته واوریدله په دغه انټرنیټي پته یعنی www.mashalradio.com باندې تاسو د موبایل د لارې هم د مشال ریډیو دغه ویب پاڼه ته ورتللی شئ. شام کې حکومتي ځواکونو په دوو نورو داسې خارونو برید کړی دی چې د صدر بشار الاسد د رژیم پر ضد د احتجاج لپاره ډیر مهم وو. دا له هغه وروسته دا چې حکومتي ځواکونو یوه هفته وړاندې د 15 میاشتو د پاسون په مرکز ګڼل کېدونکي خار هما باندې بمباري کړې وه. امریکایي ورځپاڼې کرسچن ساینس مانیټر په دې اړه یو رپورټ شایع کړی دی چې زموږ همکار بوریوال کاکړ یې تاسو ته مهمه برخه وړاندې کوي.
ورسپانه لیکي د یک شنبه په ورځ د هولا او دیر الزور په شارونو کې دا بریدونه چې لږ تر لږه څلور تنه پکې وژل شوی دي له هغه یو ورځ وروسته تر سره شوی دي چې د شام د بهرنیو چارو وزیر وویل په دې ملک به پاک او آزاد انتخابات تر سره شي. او تر دې بریدونه یو ورځ وړاندې خلجي هیوادونو هم په شام کې د حکومتي ځواکونو لخوا د چاپو غندنه وکړه چې د تیرو 15 میاشتو په اوږدو کې شاوخوا 1400 کسان وژلي دي. دیش پوجو خلجی وادونو پسندستی توګه په شام کې د تاوتریخوالي د پای تر رسولو او په دې واد کې د اصلاحات غوښتنه وکړه. خو د بشار الاسد رژیم احتجاج کوونکي هغه وسلوالي ډلې بلی چې د رژیم په وینا شام ته زیان رسول غواړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو رپورت لمخې د ولسمشر بشار الاسد رژیم پر دیر الزور نومې ښار له ډېرې مودې راهیسې له بریدونو څخه له دې کبله ډډه کوله چې هلته داسې قبیلې میشته دي چې نه یوازې ډېرې باثره دي بلکې له هغوی څخه ځینې په شو وسلو هم سنبال دي. ورسپانه د دې سیمې د عمر نومي یو کس له خلیل کې چې رژیم د دوی په سیمه کې عملیاتو ته لدی قبل زړه نشکاوي چې هلته خلک درنې وسلې لري او رژیم ته به دا اجازه ورنکړي چې هغه څه چې رژیم په دارا او هما کې ترسره کړل هغه هلته ترسره کړي. هغه ویلي چې پر دیر الزور باندې ترسره شوي بریدونه به په نورو صوبو کې هم قبایل راوپاروي. ورسپانه زیاتوي د شام ځواکونو تیره میاشت په دیر الزور کې یو مهم قبایلي مشر نیولی و او له هغه وروسته دا تاوتریخوالی رامنځته سو. ورسپانه د اسوسییټډ پریس له حوالې لیکي په دیر الزور کې میشتو قبایلو ته بشر الاسد د کردانو د ځپلو لپاره په تیر وخت کې وسلې ورکړې وې. ورسپانه لیکي د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د شنبې په ورځ وویل چې حکومت به په دې هیواد کې د روان کال تر پایه داسې اصلاحات پلي کړي چې پارلماني ټاکنې به هم پکښې وي. ولید المعلم زیاته کړې چې ټاکل شوی پارلمان به د شام د ولس د هیلو استازی وي او دا پارلمان به د دې جوګه وي چې د هیواد قانون ته له سره کتنه وکړي. خو د کرسچن ساینس مانیټر په لیکنه د نوموړي دا ژمنه داسې نه ښکاري چې په شام کې روان پاڅون او د چاپو لړۍ ته دې د پایټک کښېږدي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
قدرمن اوریدونکو، رازو د پاکستان قبایلی سیمو ته د خیبر ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې د هیزه ناروغي وبایي صورت اختیار کړی دی چې له عملی یو تن مړ او په سلګونو ماشومان متاثره شوي دي. په دې حقله د سیمې نه نور حال د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورت کې را لېږلی دی. راځي چې په ګاډې واورو.
د خیبر ایجنسی د جمرود او لوړګي تحصیل په بیلابیلو سیمو کې د هیزې ناروغي خوره شوې ده. د جمرود سیول هسپتال د یو چارواکي د وینا تر مخې اوسه پورې د هیزې له امله د ملاګورو سیمې د مورخان په نوم یو خاصدار مړ او په سلګونه ماشومان متاثره شوي دي. او دغه رنګ د لوړګي د مرکزي روغتون د یو چارواکي په وینا دلته هم روزانه د شلو نه زیات داسې ماشومان راوړل کیږي چې هیزه ورته لګېدلې وي. د هیزې د ناروغۍ په هکله باندې د خیبر قبایلي سیمې یو تن مشال ریډیو ته وایي:
ما نام عبدالغفار دو پرون نا ابل پرون باندې ما په زوی باندې ازار اغلا او په یوم المسای و خو باندې ازار اغلا خو بس خواه در زر کترول کبر خبر شو نو من حکومت نا مطالبه کوش در ازار در ازار تشوی دو
د یاد ناروغي پاړه باندې یو بل ځای تن انعام ګل اپریدای وای چې په دې سیمو کې هیزه وبایي صورت خپل کړای دی او دوی یې اندېښمن کړی دی.
لانډ کوتل په مقام کاغ سیدخېلی کا شنواری کاغ اپریدی هیزه دم را ډیر ورو چې وبایي شکل اختیار کړی دی او ډیر خپه کړو ډیر تکلیف دی. خو حکومت هیڅ سرونه چات نه کوي. په ملګرو کې یو خسادار تر مر شو او دلته لنډ کوتل کې ډیره خطر او زیاته خطر او
په خیبر ایجنسی کې د هیزې د ناروغۍ په حق لمو چې کله د خیبر ایجنسی ایجنسی سرجن ډاکټر عبدالقدوس سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې کومې سیمې ترې زیاتې متاثره شوې دي نو هغې ته مو د ډاکټرانو ټیمونه استولي دي.
یاره دا خو اوس ګوره روژه ده او خلک لکه مختلف خوراکونه هم کوي هغې هغه دوکه کیسونه خو نور نه وي او اصلي رپورټ چې شکه شوی دی که نه لوړ ایم ایم نمونه شوی دی که نه ټیمونه لګېدلي دي. بالکل ټیمونه لګیا دي. زمونږ ټیکنیکل ټیم لګیا ہے پاکې موږ سره انوایرمنټل انجینئر دی او بیا پرون چې لږه خبر راته اطلاع مېنو چې یاره خبر لږه زیاته شوې نو ما نور ټیمونه
د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې چارواکي دی په دې سیمو کې د وبایي ناروغیو د مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
قدر من اوریدونکو، هلته د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال د بینظیر هیلت سپورت په نامه د تور زیړی یا هیپاتایټس سی د مفت علاج لپاره 1500 میلیونه روپۍ مختص کړي وي. خو دغه علاج ترلاسه کولو لپاره به رنځوران د یو شمیر انتظامی ستونزونه تیرېدل. اوس صوبایي کابینه د دغه مفت علاج په ترلاسه کولو کې د اسانتیا پیدا کولو فیصله کړې او د تور زیړی هر هغه مریض چې په هسپتال کې نوم درج کړی وي مفت علاج به کولې شي. په دې حق لا نور تفصيل د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال خالد خان په دې ریپورت کې راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د تور جړی یا هپټاټس سی رنځورانو ته ویلیا درملنه کې نور اسانتیاګانو ورکولو پریکړه کړې ده. او د بینظیر هیل سپورت پروګرام کوم چې وړاندې صرف د غریب او بیوسه مریضانو علاج د پاره اوس پټول هغه رنځورانو ته ویلیا علاج ورکول شي کوم چې په سرکاري روغتونونو کې خپل نوم لیکنه وکړي. د پختونخوا کابینه ته 13 غونډه کې ویل شو چې د تور جړی رنځورانو ته د علاج د پاره 13 کال اخودل شوی پنګه 500 ملیون روپو صرف 200 ملیون روپے خرچ شوی دی چې وجه د مریض د پاره اوګد او ګران شرطونه تر لاسه کول. او د پښتونخوا د اطلاعات وزیر می افتیار حسین په دې کلوای
500 ملیون کې کوم نه نو سپاتی دی نه نو 300 پاتې شو 500 بو سنې شي نو 300 ملیون چې کوم دی هغه مطلب دې کال کې خرچ کیږي. او د هغه د پاره اوس مونږ وای چې کوم لوم به راشي هغه چې ارسو کې د سیریل وایز بچ کوم نه مونږ ټولو چتو او دا وی بچ کوم نه مونږ علاج کو.
د بینظیر هیل سپورت پروګرام یا نور قسم سرکاري ملنا تر لاسه کولو د پاره د هپټاټس سی یا نور مریضانو باندې خپل سیمه زکات کمیټې او متعلقه اسپیټال نه فارمونه اخیستل او بیا دغه فارمونه به د سخت کول چې په وجه به ډیر خلک د ویډیا علاج نه پاتې شو. د مردان سیمه یو ځوان چې مور یې د تور جړی ناروغ ده وای
لیکت نوم مینې چې مردان نه راغلی وي زمونږ والده صاحب بیمار و انجکشن او بس مونږ ډیر زیات منډه تللو والي شپه ته میاشتې کې منزور شوې او شکر دوس راته سم مسله نشته چې مونږ څنګه راشو ډایرکټلی
په پېښور کې د لیډرینګ هسپتال یو چارواکي ډاکټر عبدالخلیل مشال ریډیو ته وویل چې اوس دوی هر هغه مریض ته مفت علاج ورکوي د کوم په حق لچې متعلقه ډاکټر د تور جړی تصدیق وکړي.
هغه شی نشته جی بس اراؤنډ کلاک چې کوم دی تھرو اوټ دی ایئرس خلکو ته موږ انجکشن پرووایډ کوو جی. او پروسیجر هم ډېر آسان دی. هغه کنسلټنټ کم میډیکل اسپیشلسٹ دی هغه وګوري اډوایس کوي چې دا ته انجکشن ضرورت دی. هغه سائن کی زه سائن کوم او زموږ اسٹور کې چیف فارماسسٹ
ڈاکٹر عبدالخلیل پوینا صرف پولی ریڈنگ ہسپتال کے 13 کال نہ سوا او شپیتہ د تور جڑی مریضانو تا ویڑیا علاج ورکڑے شیو او اس دویتا د 2000 مریضانو د مفت علاج دوایانے ورکڑے شیوی دی. دغشان په خیبر پختونخوا کے د تور جڑی د مخنیوی پروژے ڈائریکٹر ڈاکٹر غلام صبحانی وای چې 13 کال دوی پټول صبح کې د 2000 نزیات مریضانو تا د تور جڑی علاج مفت ورکڑے دی.
پورپوری صوبے کی سل اوشت سیٹ ندی سپا کی فری علاج فری ٹریٹمنٹ دا غریبان خلق تا ملاوی گی تر او سب پورے دا دوڑو پروگرامون نا تقریباً مونگا ولس زرنا زیات و مریضانو تا دا ہیپیٹائٹس سی ٹریٹمنٹ پا دا وہ ڈسٹرکونو تا رسوالے.
خوبیا دلی ریڈنگ پا اسپتال پا او پی ڈی کی یو مریض وائی چی آغا پا دیر سخت تا دا غی علاج سہولت تر لا سکلو حس فیدہ ورتا اونشوا
نما آغا ستنی منجوری کرو آغا ستنی بیرا کولی او دا سی حالات بان بیرا کولی چی تنگول بیلان دے کسان بیا گستنی ما پورا کرلی خو لیکن آگا کاری ور نکرو خو تقریباً یو نیم کال ما پریز تیر کرو چوز بیخی دا گرزی دوم نیم کابل.
د ویلو وړ ده چې د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال د بینظیر هیل سپورت پروګرام لاندې د تور جړی مریضانو ته مفت علاج ورکولو لپاره 500 ملیون روپۍ اخودوي او دغه شان په روان مالي کال کې هم 500 ملیون روپۍ اخودل شوي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
قدر من اوریدونکو، اوس د قبایلي سیمې د ځنګلاتو حال درکو. په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله ځینې ډلې داسې دي چې د موقعې نه یې ګټه پورته کړې. دوی په سیمه کې موجودې ونې او ځنګلات وهي او بیا یې ګاونډي هیواد افغانستان ته وړي. دا چې د ځنګلونو پرې کولو ته د وانه خلک په کوم نظر ګوري، د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود د سیمې نه په دې حق لا نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
پسولی وزیرستان شد طالبانو په خلاف لگیا پوځی اپریشن پوا جا کایو لورتا پلکونا قبایلون په کډو مجبور شول. نو په بلوری په دغه وجه د سیمه ګڼ ځنګلونا هم افوس پاتې نه شول. د موکینا نه جایزه فائدہ پورته کوونکی د لرګي سمګلرون هر ورځ په لرګو له شلی یو شمېر ټرکونا او پیک اپ ګاډي ګاونډي ملک افغانستان ته اړوي، خو پښتنه ګوژنه څوک هم نه کوي. د سولی وزیرستان باندې ځنه قبائلون د زنګلونو په دا طبیعي خپل زړه بدون په دا رنگ ښکارا کوي.
مونوم سیف الله وزیر په جنوبی وزیرستان کې زنګلې اوونه غنه طبیعي دا زه دین علاجیږي چې صرف دونه په پټه جواته یار بوندې هر ورځ څه کام جوړ سل په کپې ترچینا د سولې د لارګې نه دا افغانستان ته وړي کلا کلا داش مې دنه هاج یو په دواره
دا خبر راښه د یو مسعود قبایلی زی او رمان مسعود خبره ته غو ژوند سای چې آغاز سویایي
خصوصا د مسیر قبایل علاقه کې چې کیمه ونه غنه دي هغه دفاعي مقاصد په غرض ول شوې خاص کر چې کیمه د روټ سره نږدې ونه دي یا د کلی سره نږدې ونه دي چې پاکشه د سروکی ځنګل ها شامل دی هغه هم وې شو او دغه ونه هیڅ پته نه لګي چې دا چا ول او چیرې لړلې دا د مسیر د لړلو ته پېدو
د ځنګلونو دوه حالو او د لړګي په برعکس مې د محکمه جنگلات سولي وزیرستان ټانګ زلي افسار تاب ټلیفون وکا خو هغه خپل ټلیفون او چات نه کا په بل پلو د سولي وزیرستان وو سدونکو د مشال ریډیو سره د خبرو کولو په موقع غشتنه وکړه چې دمځکه د قدرتی شایز د ځنګلونو د شوک او د بربادای په الزام کاکړ او پړ دا سرکاري او غیر سرکاري ملزمون د پزر نظر د قانون منګولو ته وسپارل شي او آئنده د پاره د دونو غنو په وحال بخي بندیز ولاګیږي. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.